السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر سلور بجې دي نن د اتوار ورځو د 2013 کال د جنوري 14 نیټه د ظفرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم پر روان یو سات کې اوریدونکو د پاکستان او افغانستان او د سیمې د تازه او حالات مو خبرو او نس پروګرام د باختر ستوري هم لرو اوریدلې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه اورو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پنجاب پولیسو له خلکو غوښتي چې د قصور په زینب انصاری جنسي تیرې کوونکي تن پنیولو کې د ورسره مرسته وکړي د پاکستان سپریم کورټ نورو عدالتونو ته حکم ورکړی چې په نوي ورځو کې د نن د اورېدنې یقیني کړي او د مصر په سینا ټاپو اسمه کې یو عیسائی وژل شوی دی د خبرونو تفصیل د پنجاب پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې دغه کس نیول لپاره ورسره معلومات شریک کړي چې په زینب انصاری جنسي تیرې وژنه کې لاس لري پولیسو دا غوښتنه پرون د سارونکو کیمرو یوې نوې ویډیو خپرولو رسته کړې ده دې ویډیو کې ښکاري چې د وړې تورې ګیرې یو سړی چې کوټ یې اغوستی او د جیمی ټوپۍ په سر د زینب د کور په غوسه کې ګرځي راګرځي زینب انصاری د پنجاب په قصور کې د جنوري په 14 تختول شوی و چې 14 ورځې وروسته یې مړی وموندل شو پولیسو ویلی چې پاغی جنسی تیرې شوی و د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو کمیشن مشر اجاز خان وای دوی د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو لپاره تحفظ 1555 مرکزونه جوړ کړي چې پکې د سیمې مشران هم شامل دي اجاز خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ماشومانو د حقونو لپاره قوانین موجود دي او په ماشومانو د جنسي تیرې په پیښو کې ککړو کسانو ته سخت سزاګانې ورکول کیږي
پنجاب کی قسم قانون سازی موجود نہ
بلخوا د ماشومانو د حقونو اداره وای هر ورځ په پاکستان کې له ماشومانو سره د جنسي تیرې او شاوخوا یو لس پیښې ریپورت کیږي او باید په دې اړه سخته پالیسی جوړه کړل شي د بلوچستان صوبې د نوې کابینې څوارلسو وزیرانو سوګند پورته کړ صوبایي حکومت پرون په خپور شوي بیان کې ویلي چې په دې کې د نورو ترڅنګ سرفراز بوګټي د کورنیو چارو وزیر طاهر محمود د تعلیم چارو جعفر خان مندوخیل د زراعت او منصور احمد کاکړ د ریونیو وزیر دی پرون د بلوچستان په اسمبلی کې د نوي وزیرانو ټاکلو په موخه د اسمبلی له 15 غړو څخه 450 غړو رایې واچولې د مسلم لیگ کاف امیدوار عبدالقدوس بزنجو یو سلویختو رایې سره د صوبې نوي وزیراله وټاکل شو د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د های کورټ ججانو ته په نوي ورځو کې د نننه د مقدمو او ریدنې یقیني کولو راغونډولو امر کړی دی چیف جسټس ثاقب نثار بیگا په کراچۍ کې جیوډیشل کانفرنس د ویل چې قانون سازی د پارلیمان کار دی او د عدلي کار دغه قوانینو عملی کول یقیني کول دي هغه زیاته کړه
لاز یا پھر 1860 میں بنے 1860
میں دیوائی اسنے قوانین پر اتل سواش پیتم کال کے جڑ شوی دی دا اتل سواش پیتم کال قوانین موجودہ حالات سر سمون نخری او دا خبره لپوهه برادا چیف جسٹس سیا تکرا چې ججان د آئین او قانون مطابق فیصلو ورکولو پابندی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي که پراتلونکو ټول ټاکنو کې بری ترلاسه کړ او د پاکستان وزیر اعظم شي نو سلا بینوي خو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره به وګوري عمران خان د خبره بیګا په خبري غونډه کې کړې ده د امریکا ولسمشر په پاکستان تور پورې کړې و چې لاغو سخدري زو ډلو سره مرستې کوي چې په ګاونډي هیواد افغانستان کې حمله کوي عمران خان زیاته کړه چې امریکا راتراګرې سي جنگ کې د پاکستان قربانیو اعتراف نه دی کړی او د امریکا چلند منصفانه نه دی د افغانستان د تعلیم وزارت وایي په لنډ وخت کې بعد نصاب 500 میلیونه درسي کتابونه چاپ کړي د وزارت وایي په دې برخه کې د امریکا پرمختیایي ادارې یا یو اس ایډ ورسره د 500 میلیونه ډالرو مرسته کړې ده د خبره د تعلیم وزارت د مطبوعاتي څانګې مشر کبیر حکمل پرون مشال ریډیو ته وکړه تر دې مخکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکو شکایت کړی و چې درسي کتابونه ورته نه دي ترلاسه شوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره په مصر کې چارواکو ویلي د سینا ټاپو اسمه په شمال کې یو عیسائی وژل شوی دی چارواکي وایي تیر شپه نا وخته په الاریش سیمه کې درې وسړیو چې مخونه یې پټو حمله وکړه د پیخي سیمواري چا نه منلې د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د امریکا ولسمشر ټرمپ او انتظامیه د تهران او د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ ایټمي تړون په کمزوري کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړي زیاته کړه د ایټمي تړون د ایران لپاره اوږدمهاله بریا ده. نن د ایران سرکاري ټلویزیون کې د تقریر پر مهال حسن روحانی ویل ولسمشر ټرمپ د مسلسله هڅو باوجود هم د دې ایټمي تړون کمزوري کولو کې ناکامه شوی دی. د جنوري په 12مه ولسمشر ټرمپ ویلي وو کاغو اروپایي هیوادونو چې د تړون یې لاسلیک کړی دی پکې موجودې لویې تېروتنې سمې نه کړي نو امریکا به له دې تړونه ووځي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی وایي ممکنه ده چې د مې په 12مه په پارلماني انتخاباتو کې برخه واخلي. نوموړي نن وویل د غواړي د بریو اصلاح په نامه ائتلاف جوړ کړي او په ټولو عراقي صوبو کې به امیدواران ودروي. عبادی د حزب الدعوا ګوند غړی دی، دا شیعه ډله ده چې ایران سره اړیکې لري. خو کارپوهان وایي عبادی د پخواني وزیر اعظم په نسبت د عراق له سنیانو سره ښې تعلقات لري او له سعودي عرب سره هم ښې اړیکې پرځای کړي دي. او اخیری خبر دا چې د ایران سرکاري خبری اژانس ارینا پرون ویلي چې په هیواد کې په ټلیګرام شبکې بندیز لري کړل شوی دی. ټلیګرام چې په ایران کې ډیر خلک کاروي دروسته مظاهرو په لړ کې په بندیز لګول شوی و. د سرکاري اژانس تر مخه د ټلیګرام شبکې موادو لري کول لړۍ بند شوی ده. اسوسییټډ پریس وایي د شیراز، اصفهان، بندر عباس، رشت په ګډون د ایران د ګڼو ښارونو له اوسیدونکو سره خبرې کړې دي او هغې تایید کړې ده چې اوس ټلیګرام کارولی شي. د خبرونو پای
خبرونه مو زمونږ د همکاري انیسا اجمل ناوړې د تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او ریپورتونه زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواوري د پنجاب پولیسو د وکلنې ماشومې زینب انصاری په وجنه کې د ککړو کسانو په نیولو کې له خلکو د مرستو غوښتنه کړې ده.
دا حکومت چې کم زموار ادارې دي دا غوښتي فرض دي چې د دغه شانتي واقعیاتو مخنیوي وکړي او چې کم خلکو دا واقعیت کړی دا غي تفتیش وکړي.
په بلوچستان کې د نوې وزیر اعلی تر ټاکل کېدو وروسته نوې کابینه سوګند پورته کړه. په کابینه کې د یوې خزه په شمول سوارلس وزیران دي.
دا امید وز د دې سدي چې دې به ډېر زغرده د اسمبلی ماتي په دا شرط موږ وکړي چې سبا خلک دنیا ته موږ دا ورښکار کوو خپل صوبې او خپل پښتنو ته چې موږ خپل د جمهوریت د بقا لپاره ولاړ یو.
او کلتوري ادبي خبرونه د باختر ستوري هم لرو.
او دا دنیا ته خول دې پاره چې پښتانه دشتګر نه دي، همر پسند خلک ته کلتور سره مینه لري، آرت سره مینه لري.
د مشال تر سنگي واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پنجاب صوبې په کسور کې پولیسو د جنوري په 14مه د زینب انصاری په نامه ماشومې د تختول کېدو، جنسي زیاتی او وجنې تر پیښې وروسته د سارګرو کیمرو یو نوې ویډیو یا سی سی ټی وی فوټیج خپره کړی ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې یو سړی د زینب د کور په کوڅه کې ګرځي راګرځي، په ونه دنګ دا سړی توره ګیره لري، اوږده کورتۍ یې اغوستې او د ژمي خولۍ هم په سر ده. پولیس له خلکو غواړي چې د دغه تن په پیدا کولو کې ورسره مرسته وکړي. تر دې مخکې پولیسو یو بله ویډیو هم خپره کړې وه، په هغې کې یو سړی زینب له لاسه نیولې روانه کړې وي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د قصور ضلع پولیسو خالی پورز د څارونکو کیمرې یا سی سی ټی وی یو ویډیو جاری کړې چې په کې ښکاري چې یو مشکوک تن د زینب انصاری کور مخې ته ګرځي راګرځي، کمیس پرتوګ او د پاسه یې پرې نسواري رنګ کوټ اغوستې او د جمی خولۍ هم په سر کړې ده. پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې دغه کس نیولو لپاره د ورسره معلومات شریک کړي چې د دوی په وینا کېدای شي په زینب انصاری جنسي تیری او وژنه کې لاس لري. د جنوري په 14مه نیټه په قصور ښار کې وکلنه زینب انصاری تختولې شوې وه او د جنسي تیری وروسته مړی څلور ورځې پس موندل شوی و. د پیښې وروسته پنجاب صوبې په شمول د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې شوې او له حکومت نه په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه شوې وه. یو طرف ته پولیس د زینب انصاری قاتلان نیولو لپاره کوششونه کوي، نو بلخوا د ملک د مختلفو ګوندونو غړي د نوموړي کور ته د غمرازۍ لپاره روان دي. د پیپلز ګوند یو مخکښ سینیټر اعتزاز حسن نه علاوه چودري منظور او د عمران خان پخوانی میرمن ریحام خان په شمول یو شمېر نور غړي د خالی پورز د زینب انصاری کور ته تللی وو او د نوموړې پلار سره یې غمرازی وکړه او په پنجاب حکومت یې ټکونه وکړل. خو د بشري حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان یو غړی شیر محمد خان وایي چې سیاسي غړو له پکار دي چې په دې پیښه د سیاست کولو نه ډډه وکړي او د حکومت هم ذمہواري جوړیږي چې زر تر زره د ککړ کسان ونیسي.
د حکومت چې کم ذمہوار ادارې دي دا غوښتي فرض دي چې د دغه شانت واقعاتو مخنیوي وکړي او چې کم خلکو دا واقعات کړي دا غي تفتیش وکړي او د تفتیش مناسب یو قابل اثبات شهادت عدالتونو ته ویښ او خلکو له سزا ورکړي. دا بده مرغه داسې قسم واقعات په یو داسې ماحول کې وشي چې هغه کې سیاسي حل چر ډېر زیات وي نو سیاستدانان دا غي نه فائدہ اخلي. نو دا ډېر زیات د افسوس خبره چې سیاستدانان داسې قسم واقعات چې دي د خپل ذاتی مفاد لپاره استعمالوي.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري ادارا ساحل په خپل کلنی ریپورت کې وایي چې په 2019 کال کې په پاکستان کې لماشومان سره 4019 د جنسي زیاتی پیخي رپورت شوې دي نو باید په دې اړه سخت پالیسی جوړ کړل شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو هم د ماشومانو د حقونو په اړه راځو یوې بلې موضوع ته. څنګه تاسو واورید د پنجاب په قصور کې پر 9 کلنې جنۍ زینب انصاری جنسي تیری او د دغې ماشومې د وژنې مظاهرې هم راپارولې او په ټولنیزو مطبوعاتو یې د ماشومانو د خوندي ساتنې بحثونه هم راپارول. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وایي په پاکستان کې په عمومي او د پښتنو په سیمو کې په ځانګړي ډول پر دې مسله څوک خبرې نه کوي. ځینې مور پلار د خپلو بچو سره شوی ورته پیخې پټې ساتي چې له وجې دا ستونزه د حلېدو پر ځای په بحران بدلیږي. پر ماشومانو د زیاتی د مخنیوي لپاره ټولنه څه کولی شي په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکي یو غیر سرکاري اداره ساحل په خپل کلنی راپور کې وایي په 2019 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره 4019 جنسي زیاتی پیښې رپورټ شوې دي چې پکې د ځینو تعلق له خیبر پښتونخوا سره وو. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د حقونو د کمیشن مشر اعجاز خان وایي دوی د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ 1555 مرکزونه جوړ کړی دی چې پکې د سیمې مشران هم شامل دي. د ماشومانو د حقونو ادارې وایي هر ورځ په پاکستان کې د 11 ماشومانو سره په سناسه شکل کې جنسي زیاتی کیږي او باید په دې اړه سخته پالیسي جوړه کړل شي. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د حقونو ادارې سپارک مشر جهانزیب خان وای اکثره پټورنه کې له ماشومانو سره زیاتې هم د پیژنګلو کسانو لخوا کیږي او د داسې پیښو په مخنیوي کې د مور پلار رول ډیر مهم دی.
یو پولیس پرسیکیوشن په دې معاملہ کې چې کوم نه نو معاملات سړیر صحیح نه کیس کمزورې جوړ شي یوزولی په داسې کیسونو کې هغه چې چا جرم کړی زیاتی کړی هغه په اخره کې خلاص شي. او بل طرف ته د دې نه زیاته اهمه مسله چې کومه ده نو هغه دا ده چې د ماشومانو د جنسي تشدد چې دی دا داسې یو مسله ده چې د دې په پریونشن باندې کار کول پکار دي. چیرې ماشومان د دې شي زه تیری دي نه هغوی سره دا ظلم یا بیا زیاتی کیږي نه ځکه چې یو ځل ورسره وشي نو که بیا دې کې اوس بیا دوه خبرې دي. یو خو چې چا زیاتی کړی دی هغه له سزا ورکول او بل طرف ته دا هغه ماشوم ریهبیلیټیشن یا هغه په معاشره کې څنګه وخت تیروي څنګه پکېږي دا هم ډېر لوی ګران کار دی. په هغې باندې څه توجه نشته نو ځکه د دې د مخنیوي کولو لپاره زیات د کار کولو ضرورت.
بلخوا د ماشومانو د حقونو یو کارپوه ارشد محمود وایي په دې اړه مسله یوازې د قانون عملي کېدل نه بلکې د داسې پیښو مخه نیول دي
چې د ټولو نه چې خطرې ماشوم ته ناغه داغه کې هغه سره چې کوم خلک وسی تشو نو دا داغه نه دا یا چې هغه ته سبق وي یا هغه ته روزګار کوي د ټولو نه غته داغه چې کوم نه خطر چې کوم دا نو دغه خلکو نه دا او دغه خلک واقعي لکه د دې ماشومانو په دې باندې تشدد هم کوي هغه ذهني تشدد هم کوي دي شي جسماني هم دي او چې کوم دغه د جنسي تشدد نه دام کوي که زموږ په معاشره کې چونکه کیږي د دې نه هیڅ انکار نه کوي چې اوس خلک همت کوي چې داسې قسم کیسونه لکه مخه ته راوړي چې او لازمند داسې قسم کیسونه چې مخه ته راشي نو د دې مخنیوي به وشي.
د پنجاب په قصور کې پر یوې اوه کلنې ماشومې زینب انصاری جنسي تیری او د هغې د وجلو وروستو په پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو پر دغې او ورته پیښو خلکو سخت غبرګون وښود او له حکومت نه یې په داسې پیښو کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه وکړه.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د نوي وزیر اعلی تر ټاکل کېدو وروسته نوي کابینه هم سوګند پورته کړې. په کابینه کې د یوې ښځې په شمول سوارلس نوي وزیران دي. تر دې مخکې پرون د مسلم لیگ کاف ګوند عبدالقدوس بزنجو د یو سل اختراعو په خپلولو سره وزیر اعلی په توګه وټاکل شو. د هغه په مقابله کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سید لیاقت آغا ولاړ و چې دیارلس رای واخیستې. په دې اړه نور حال له کوټې نه ایوب ترین راکوي.
په دې وزیرانو کې د زیاترو تعلق د مسلم لیگ نون کاپ ډلې ترڅنګ د وادت المسلمین سره دی او یو غړی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند منظور کاکړ هم شامل دی. ځکه چې د دې څخه لمخه تیر ورځ چې کله په بلوچستان اسمبلی کې د نوي اعلی وزیر د ټاکنې لپاره رای ورکول شوې نو په هغه کې منظور کاکړ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند و کاندید سید لیاقت آغا پر ځای و عبدالقدوس بزنجو ته خپل رای ورکړې و. د مشالې ډیو سره په خبرو کې د اعلی وزیر د چوکۍ لپاره د ناکامی سره مخامخ شوی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي سید لیاقت آغا وویل
چې موږ دلته د جمهوریت بقا غواړو، د اسمبلی سپرمیسي غواړو. موږ دا شی محسوسوي چې دا خلک د بل چا پر اشاره دا ګډ کارګوري وکړه او دا امید وس د دې سدي چې دوی به ډېر زغرده د اسمبلی ماتي. په دا شرط موږ وکړو چې سبا خلک دنیا ته موږ دا ورښکاره کړو او خپل صوبې او خپل پښتنو ته چې موږ خپل د جمهوریت د بقا لپاره ولاړ یو. موږ
مشر او دریم زیارتوال وای چې دوی به د منظور کاکړ په ضد قانوني ګامونه پورته کړي.
افسوس کوم چې زموږ د پارټۍ یو ممبر چې نن ډیفالټ وکړي یا د آئین د آرټیکل 63 خلاف ورزي وکړي، پارټۍ سره خیانت وکړي او لاړی مخالف ته ووټ ورکړي، د پارټۍ کینډیډیټ ولاړو، د ده خلاف موږ د آئین د آرټیکل 63 لاندې د ده خلاف ریفرنس دغاستو سپیکر ته او الیکشن کمیشن ته او دوی به لدی خپل سیټ ډیسیټ کیږي.
خود جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي او د ازب اختلاف مشر مولانا عبدالواسی اول
وزیر اعلی چې منتخب شوی دی، تمام سیاسي جماعتونو د بلوچستان سره تعلق د لون کې آزاد کو سیاسي جماعتونو دی ټول په اتفاق را باندې د وزیر اعلی منتخب کړي.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د تحریک عدم اعتماد راتلو وروسته د بلوچستان په خوانی اعلی وزیر نواب سنا الله زری د رواني میاشت په نامه نیټه د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوریدونکو، په پاکستان کې د جولای په میاش کې ټاکنې کیږي. د انتخاباتو کې برخه اخیستلو لپاره ګڼو سیاسي ګوندونو خپل کاغذونه جمع کړي دي، خو د ټول ټاکنو کمیشن وای 2.4 اتیا ګوندونو شرایط نه دي پوره کړي. په ټولنیزو مطبوعاتو یوه بله اندېښنه هم مخې ته راغلې ده. ځینې څېړونکو ویلي چې تر بندیز لاندې یا غیر قانوني ګرځول شوي تنظیمونه هم په دې انتخاباتو کې په بدلو نومونو نوملیکنه کوي چې د انتخاباتي کمیشن یې باید مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ګل ایاس ناورو.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د 2018 کال الیکشن قانون لاندې هغه سیاسي ګوندونه له فهرسته وستلي چې 2,00,000 روپۍ او 2,000 سیاسي کارکونکو نمونه او شناختي کارډونه نه دي ورکړي. د الیکشن کمیشن وایي الطاف احمد مشال اړې ته ویل په دې فهرست کې ځینې لوی سیاسي ګوندونه هم شامل دي، خو دغه سیاسي ګوندونو ته دیش ورځې وخت ورکړل شوی چې عدالتونو کې دا پریکړه چیلنج کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ځینې لیبرال او جمهوري ګوندونه شکایت کوي چې تر بندیز لاندې تنظیمونه په نوو نمونو ځان ثبت کړي او په راتلونکي جولای میاشت په ټاکنو کې برخه اخلي. د عوامي نیشنل ګوند یو مخکخ افراسیاب خټک وای چې ریاستي نظام کلکه اراده نه لري چې تر بندیز لاندې تنظیمونو مخه ونیسي.
او دې تنظیمونو په شکل د اشکالو مناسبات یا رښتې دي یا تعلقات دي حکومتي نظام سره یا ادارو سره هغه په ځبان دوی د قانوني پابندیو نه سر وغړي او فعالیتونه کوي سرګرمیانې کوي جلسې کوي غونډې کوي نو په بیا په الیکشن کمیشن باندې فشار اچي دباو اچي چې موږ پرېږدي چې موږ سرګرمۍ وکړو نو قانون په دا دي چې ناجایز او ناروا خبره ده.
د افراسیاب خټک په خبره په 2016 کال کې د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې کې دا خبره شوې وه چې د سختو دریزو ډلو مخه به نیول کیږي خو داسې ونه شو. بلخوا په پیښور کې د سیاسي چارو پوه عقیل یوسفزی وای چې په مجموعي توګه د انتخاباتو کمیشن له کارکردګۍ سیاسي پارټۍ مطمئن نه دي. د زیاته کړه
ان کې په دې زمینه الیکشنو کې بعض داسې ګروپونه مخه ترانل د پوره منډیټ سره یا د ډیر منظم الیکشن کمپاین سره چې هغه نه صرف دا چې ټیرریست پاتې شي دي بلکې په ماضي کې هغه د اقوامو متحده طرف له امریکایي طرف له حکومت پاکستان طرف پر سټریم نه زما خپل خیال دی چې د الیکشن کمیشن د کوم منډیټ او یا کوم د اصلاحاتو داوا وا نو هغه تر اوسه پورې لا عملي شوی نه
دی. خو د پاکستان الیکشن کمیشن دا دریز لري چې د دوی کار سیاسي ګوندونو نمونه ثبتول دي. د کمیشن وایي الطاف احمد وایي چې د کار لپاره نور ادارې موجود دي.
زمان د دې خلکو سره چې داخله کم دی داخو د نور ادارو کار دی هغه د غیر پر خپل ادارې دي چې په کم خلک چټه کم خلک خراب دي کم خلک ګون جوړول شي کم خلکو ته اجازه شته کم ته نشته داسې د پر خو نور فوټینګ دي هغه فوټینګ هغه خبري هغه سټانډرډ سما کار نه دی هغه سټانډرډ د پر په دی وطن کې ادارې دي.
د الیکشن کمیشن وایي زیاته کړه چې هغه ټولو ډلو اندراج کوي چې په قانوني معیار پوره وي خو په هان وایي سیاسي ګوندونه په پارلمان کې او عدالتونه دا خبر یقیني کولی شي چې تر بندیز لاندې تنظیمونو په نوو نمونو اندراج مخه ونیسي.
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار ویلي قانون عدالت نه جوړوي، دا د پارلمان کار دی، عدالت یوازې د قانون تشریح کوي. بلخوا له دغه بیان وروسته د پاکستان د سیاسي چارو ځینې تجزیه کارو وینا ده چې لسه وخت په پاکستان کې اداري د یو بل په کارونو کې ګوتې وهي او په خوانی وزیر اعظم نواز شریف هم پر لپسې په عدالت باندې اعتراضات کوي چې لکبلې جمهوریت او د نظام ته زیان رسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
کراچی کې د خالی پورس د ججانو کانفرنس ته وینا کې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي چې عدالت قانون نه جوړوي بلکې د قانون تشریح کوي او د قانون جوړولو د پارلیمان کار دی. د نوموړي په خبر جمهوریت کې ویل شوی چې عدالت د چا په کار کې دخل اندازی نه کوي، خو کله چې پاکستان جوړ شوی له هغه وروسته چا د پاکستان د قانون کتنه کړې ده. ثاقب نثار ویل چې خلک د عدالت نه زر فیصلې غواړي، خو حکومت عدالت ته هغه شان اساني نه دی ورکړي کوم چې په کار وي. د پاکستان د سیاسي چارو تجزیه کارانو وینا ده چې ملک کې ادارې د یو بل په کارونو کې ګوتی وخی او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د پاناما اسناد لړکی د سپریم کورټ د فیصلې وروسته سوسو په عدالت باندې ټکونه کړي چې سپریم کورټ یو طرفه فیصله کړي. په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار پروفیسر ډاکټر نسرین غفران مشال ریډیو ته وایي
دا انسټیټیوشن بیس دی د دیموکراسي او په دغه انسټیټیوشن یو بل اګه ټارګټ کوي او کریټیسیزم پې کوي نو په هغه لحاظ نه دیموکراسي کله مخکې نشي تللی. او زموږ سیاستدان دی جوډیشری دا مطلب په خپل لاس کې ارسه اغېستی دي.
مشال ریډیو سره خبرو کې د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شاهبودین خټک وویل باید چې په پاکستان کې هر اداره خپل کار ته توجه ورکړي.
پاکستان کې وفاقي او جمهوریت پارلماني سیستم دی، په دې سیستم کې د عدلي خپل حدونه دي، د پارلیمنت د کار کولو خپل یو دایره ده. افسوس دا ده چې دې کې څو څوک هم د خپل آئینی دیموارو احساس نه لري. د پاکستان د چیف جسټس په دغه بیان باندې صرف دا ویل شم چې دا ټیک ده چې قوانین چې کوم وی دا وقتاً فوقتاً نظر ثانی غواړي. د چیف جسټس د طرف نه دا ټکونه کول پارلیمنت باندې زما خیال دا مناسب رویه نه ده. د پارلیمنت کارونه هغوی ته مقدمو کې سړی ور یادولی شي. نو سوال دا پیدا کېږي چې د سپریم کورټ چې کوم خپل ذمواری دي دا هغې متعلق د دوی څه خیال ده، چا به څوک پوره کوي؟
د نواز شریف لخوا بیا بیا په سپریم کورټ باندې د ټکونو په ځواب کې د تیر کال د دسمبر په 14 نیټې د سپریم کورټ چیف جسټس میا ثاقب نثار ویلي وو چې سپریم کورټ ټولې فیصلې بې له صف اشاره او په خپلواکه توګه او د قانون سره سمې کوي. سیرت زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تورخم کې هغه چارواکي له دندو لرې کړي چې د درغلیو تورونه پرې پوري وو. اوس له نوو ورغلو چارواکو هم ډېر خلک خوشاله نه دي. د ټرکونو ډرایوران او کاروباریان بیا وایي له دوی لا هم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي، خو نوي چارواکي وایي دوی د رشوتونو پر ضد کار پیل کړی او نتیجې به یې په تدریجي ډول مخې ته راځي. په دې اړه تفصیل د باز محمد عابد نه.
په تورخم کې د بارودونکو لاریو ډرایوران شکایت کوي چې څو ځای ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
فعلاً سات کې د بدونه بتره شو، مخکې به 200-300 وي او وسته لار شاغل تم ولر دی. یو د اوستم پیلانم ګیر ک چې د ترانزیت لارې بیلمبر راغلی د زکه 500 تی اخلم چې بچ کم کمیسار بدل شو. اور ورځ به پیسې بندیدلې، خو کمیسار په پاچړې په سر باندې ګرځیدو لاندې اسکرو پیسې اخیستې.
د ننګرهار ولایتي شورا استازي وایي د تغیراتو لپاره د اساسي لارو چارو ګټه واخیستل شي تر څو په بشپړه توګه فساد دلمنځه ولاړ شي. دوی وایي ک مخې وننی شي لخپل صلاحیت به کار واخلي. زبی ولا زمره او عبید شینواری وایي،
د حل لار دا ده چې اول مشکل موږ مطالعه کوو، سیلن او تحقیق پکې وکړو، او د سیلن او تحقیق پر بنیاد باندې تصمیم ونیو چې اجرات به وشي، او د سې اجرات به وشي چې بیا د فساد سره کم نورونه لګي.
موږ برګون ودی چې موږ به داغي ځینې نظارت کوو چې کم خلک تل فساد کوم به ادلی او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو.
د تورخم سرپرست کمیسار وحید الله نیزه دغلته د بډي اخیستل نه ردوي، خوای چې د وزارت حمایت ورسره دی او د فساد د مخنیوي لپاره به جدي ګامونه پورته کړي.
منګه په امید راغلی چې موږ ځان سره د پلانونو لرو، اما دا پلانونه په حال په نه دي. دا پټن د ټول ستونزو سره مخابله کول ناممکن خبره ده.
که څه هم دوه ونه وړاندې د تورخم کمیسار د هغه مرستیال او سو تن نور مسولین د فساد په تور له دندو ګوښه کړی شول، خو لا هم په تورخم کې ډرایوران له فساد نه شکایت کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، هم د افغانستان په اړه راځو. یو بل موضوع ته د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ډلې چارواکو مشال ریډیو ته ویل کېدی شي طالبان د افغانستان حکومت سره په ترکیه کې خبرې وکړي. حزب اسلامي په 2018 کال کې افغان حکومت سره د سولې تړون په کولو سره له جګړې لاس واخیست، او مشر یې څو ځل له طالبانو غوښتي چې د هغه په شان روغه جوړه وکړي. په دې اړه نور تفصیل د حدیث پردیس په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام دا ځل حزب اسلامي غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو وساتت وکړي. په حزب اسلامي کې یوې باوري سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړه چې په ترکیه کې به د دوی په وساتت د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وشي. یاده سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي، هیله یې خو دا چې ترسره کیدونکې خبرې ښه نتیجه ورکړي. د افغانستان د سولې علي شورا بیا د دغه موضوع د رد او یا تایید پرته ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره اړیکې موجودې دي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یاروي دوی له هرو هغو هڅو چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي هر کلی کوي.
حزب اسلامی هم با مو گروه هایی که تماس
دارد. دیوی دا چه حزب اسلامی لازینو دلو سر پا تماس که دیو یا هم پری نفوز لری و غاری لداغ نفوز استفاده وکری، مونگ تری هر کلی که وزک عمومی هدف چه اغا دیوی عادلانه و با عزت سول تینگخ دی یو دی. له طالبانو سره د سولې د خبرو هڅې کومه نوې خبره نه ده، خو دا لومړی ځل دی چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند لخوا کوم چې له کلونو مخالفت وروسته یې حکومت سره سوله وکړه
وکړه او د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د سولې په برخه کې رول ډیر اغیزمن ګڼل کیږي. په دې برخه کې د وساتت خبره کیږي. تیرونې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم یوې خبري غونډې ته ویلي چې په حکومت کې د طالبانو د جذب ظرفیت موجود وي، ځینې ډلې غواړي چې له حکومت سره سوله وکړي. طالبان بیا دا ډول راپورونه بې بنسټه ګڼي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې دا شان هڅې د دوی پر وړاندې د دسیسو یوه برخه ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه بې خبري ښیي. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د حزب اسلامي په وساتت په ترکیه کې کیدونکو خبرو ته خوشبینه دي. د سیاسي چارو افغان کارپوه خالد سادات
د سولې د عملی سیاست یو تګلاره بیانې چې د افغانستان حکومت د سولې او مذاکراتو په عملی سیاست باندې ټینګار کوي.
د خاغلی سادات په خبره خایي په افغانستان کې د سولې د خبرو بریا دومره ژر ممکن نه وي، خو په خبره په دې برخه کې د هر لوري او هر ډلې هڅې د قدر وړ دي چې ولس باید ترې ملاتړ وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیس اجمل ناورو.
دا پنجاب پولیسو له خلکو غوښتنه کړې چې دغه کس نیول لپاره ورسره معلومات شریک کړي چې په زینب انصاری جنسي تیریو وژنې کې لاس لري. پولیسو دا غوښتنه پرون د سارونکو کیمرو یوې نوې ویډیو خپرولو وروسته کړې ده. د خیبر پختونخوا د ماشومانو د حقونو کمیشن مشر اعجاز خان وای دوی د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ 1555 مرکزونه جوړ کړي دي چې پکې د سیمې مشران هم شامل دي. اعجاز خان پرون نشان لیډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره قوانین موجود دي او په ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول کیږي. د بلوچستان صوبې د نوي کابینې 14 وزیرانو سوګند پورته کړ. صوبایي حکومت پرون په یو بیان کې ویلي چې په دې کې د نورو ترڅنګ سرفراز بوګټي د کورنیو چارو وزیر، طاهر محمود د تعلیم چارو، جعفر خان مندوخیل د زراعت او منصور احمد کاکړ د ریوینیو وزیر دي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د های کورټ ججانو ته په نوي ورځو کې دننه د مقدمو اورېدنې یقیني کول او راغونډولو امر کړی دی. چیف جسټس ثاقب نثار بیگا په کراچۍ کې جوډیشل کانفرنس ته وویل سني قوانین په 1948 کال کې جوړ شوي چې موجوده حالاتو سره سمون نه خوري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي که په راتلونکو ټاکنو کې بری ترلاسه کړ او د پاکستان وزیر اعظم شي نو زړه به نه وي، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره به وګوري. د امریکا ولسمشر په دې وروستیو کې په پاکستان تور پورې کړی و چې هغه سختریزو سره مرستې کوي چې په افغانستان کې حملې کوي. په مصر کې چارواکو ویلي د سینا ټاپو سیمې په شمال کې عیسائی وژل شوی دی. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د امریکا ولسمشر ټرمپ او انتظامیه د تهران او د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ اټومي تړون په کمزوري کولو کې پاتې راغلی ده.
او اوس هم د کورنیو ورځپاڼو اداریو ته راځو چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو باندې لیکلې او وایي د امریکا سینټرل کمانډ مشر د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا سره په ټلیفون خبرې کړې او ورته ویلي چې امریکا به هیڅکله په پاکستان کې یو طرفه کاروایی ونه کړي او وی ویل چې امریکا غواړي د پاکستان خاوره د ترخګرۍ لپاره ونه کارول شي او چې کوم خلک دا کار کوي باید چې پاکستان یې پر ضد کاروایی وکړي. همدارنګ د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا په جواب کې ورته وویل چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ روان ساتلې او د امریکا د صدر د خبرو وروسته به پاکستان کله هم امریکا ته د امداد د بحالۍ ونوایي. ادارې زیاتوي په افغانستان کې د امن لپاره خپل منځي رابطې او فکر کول ډیر ضروری دي او د دې لپاره د امریکا د پاکستان سره رابطه او نرم لهجه د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې هم په دې لاره یو شمېر مسلې هوارې دي. شي ادارې اخري کې لیکي باید چې لدی وروسته امریکا یوازې د خپل غوښتنو پوره کولو پر ځای د پاکستان د مفاداتو خیال هم وساتي او د دې سره د هند سره د پاکستان د لانجو لړکې په کار ده د منځګړتیا کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرک ورځپاڼه خپلې ادارې په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلې. ادارې وایي قومي اسمبلی د سپریم کورټ او پیښور های کورټ دایره اختیار تر فاټه غزولو بل منظوري ورکړه. د کوم وروسته چې قبایلو کې د عدالتي نظام لار هواره شوه، کوم چې د قبایلو د ټولو لوی غوښتنه وه او له دې وروسته به د قبایلو نه اف سی آر ختم شي. د ادارې په وینا د 1300 میاشتو راخصې د فاټه
اصلاحاتو معاملہ را روانہ وا خو اخر ددی اصلاحاتو عمل شروع شو او پقبیلو کی هم خوشحالی خورشوا اداری وای ک سهم موجوده حکومت د اصلاحاتو عمل شروع کړي او خود و ګوندونو جمعیت علماء اسلام فیډل او پختونخوا ملی عوامي ګوند ددی اصلاحاتو مخالفت کولو چې لقبلې سوسو واره د قبل قومي اسمبلی د ایجنډي وستل شو اداری اخری کلی کی اوس هم د زین سیاسي ګوندونو خپل د قبیلو ترمنځ په دې اصلاحاتو باندې اختلافات موجود دي خو هیله ده چې حکومت اوس کوم عمل شروع کړو دا به هم مخ په وړاندې بوتلل شي او د قبیلو او سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات به هم ختم شي نو باید چې سیاسي ګوندونه قبیلو ته د عیني حقونو ورکولو لپاره یو موټی شي او په ګډه سرکار وکړي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ہیومن رائٹس واچ ادارہ لکی پو پاکستان کے لما شمان و سرہ د جنسی تیرو پیخی شاو خواہ ہر اورز رپورٹ کی گی نو باید حکومت د دے پیخو د مخنیوی لپاره یو سمه تګلارې جوړ کړي بلخوا وال سٹریٹ جرنال لکی افغانستان ته د نورو امریکایی پوزی سلاکارانو او پوزی سامانونو استولو مقصد هیواد کې د سپرلی جګړې لپاره تدابیر نیول دي د دواړو مقالو مهمې برخې د انیس اجمل لاورو
د بشری حقوقونو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ لیکي په پاکستان کې ځینې سالمانه کارروایانو ټول قوم خفه کړي خو په هیواد کې اوس هم د ماشومانو جنسي تیریو پیښې پټې ساتل کیږي په اسلام آباد کې یوې غیر سرکاري ادارې ساحل بیا ویلي چې هر ورځ په هیواد کې له ماشومانو سره د جنسي تیریو تقریبا یولس پیښې ثبتېږي سو ورځې وړاندې د پنجاب په کسور سیمه کې یوې ماشومې زینب سره د جنسي زیاتې پیښه وشوه له دې پیښې سید په پاکستان کې ځینو سیاستوالانو د مدني حقونو فعالانو هنرمندانو او دغسې نورو کسانو احتجاجونه وکړل له حکومته د مجرمانو د نیبو غوښتنه کوي بلخوا د پنجاب وزیر اعلی د پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی هیومن رائټس واچ لیکي زینب هم په هغو لسګونو ماشومانو کې یوه ده چې تېر کال په کسور ضلع کې وژل شوي دي په 2015 کال کې هم پولیسو هغه ډله ونیوله چې پې له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور نه دي په 2013 کال کې هیومن رائټس واچ د خاموشي ختمولو په موضوع یو رپورټ خپور کړ چې پکې هندي چارواکو ته د ماشومانو د جنسي تیریو نه د خوندیتوب په اړه وړاندیزونه ورکړل شوي وو هیومن رائټس واچ لیکي هم دغه سي ګامونه په پاکستان کې پورته کول پکار دي د یادې ادارې په وړاندیزونو کې ویل شوي وو چې باید د جنسي تیریو خبر ورکوونکو متاثره ماشومانو ته په احترام سره روغتیايي سهولتونه ورکړل شي او د نقصان رسولو پرته پولیس کارروایانې وکړي هیومن رائټس واچ لیکي د ولس او حکومت سخت غبرګون د هغو ماشومانو ژوند بچ کولې او هغې له مرګه خلاصولی شي چې د خوندیتوب حق لري یاد اداره وایي باید د ماشومانو د وژنو مخنیوی یقیني کړل شي بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي د امریکا پوځي چارواکو ویلي د امریکا دفاع وزارت پلان لري چې د شاوخوا زرو نوو پوځي سلاکارانو ډرون الوتکو نورو سامانونو استولو سره په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ انتظامي نوې تګلاره پیاوړې کړي مقاله لیکي د دې کار مقصد په افغانستان کې د پسرلي د جګړې پر وخت د امریکایي ځواکونو موجودګي زیاتول دي مقاله لیکي امریکا به له پوځي سلاکارانو سره ګڼ ډرون الوتکې هم د هوایي ځواک استخباراتو خوندیتوب او پلټنو په برخه کې د ملاتړ لپاره لیکدوی وال سټریټ جرنل لیکي په داسې حال کې چې امریکا په ختیځي ایشیا کې خپل صلاحیتونو ته بیرته پام زیات کړي افغانستان ته زیاته پاملرنه د غستر بدلون برخه ده چې لمخې په منځني ختیځ کې د امریکایي پوسټ د موجودګۍ کمولو ته مکیږي
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کې
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی فیصله کړی چې پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندیدوي په دې انتخاباتو کې به د سیال او پخوانی وزیر اعظم او اوسنی مرستیال ولسمشر نوري المالکی هم وي عبادی او مالکی دواړه د دعوت ګوند غړي دي چې د جلا ائتلافونو لخوا به په دې انتخاباتو کې ګډون کوي په دې اړه تفصیل زموږ د همکار احمد تکل نه
د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي چې د دې هیواد پر روانو پارلماني انتخاباتو کې به ځان کاندید کړي د دې انتخاباتو نیټه په تقریبي ډول د مې 12مه ټاکل شوې ده خو د رایو د اخیستو ورځ به وروسته د پارلمان لخوا تایید شي ښاغلی عبادی نن وویل دای به د بریا او اصلاحاتو په نوم یو نوی ائتلاف جوړ کړي چې د عراق د ټولو ولایتونو ساحوي کاندیدان به پکې شامل وي. ښاغلی عبادی د انتخاباتو له لارې د صدر اعظم مقام ته نه دی رسیدلی، بلکې په 2014 کال کې وروسته له هغه د دې دندې لپاره غوره شو چې پخوانی صدر اعظم نوري المالکی د فشارونو په نتیجه کې د خپل دندې پریښودو ته اړ شو. العبادی او المالکی دواړه د دعوت ګوند غړیتوب لري. دا ګوند له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن دی، خو څارونکي وایي چې العبادی د المالکی په پرتله د عراق له سنی اقلیت سره ښه اړیکې جوړ کړي او د ایران له سیمه ییز سیال سعودي عربستان سره هم د عراق اړیکې ښه کړي. عبادی ته همداراز د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په څلور کلنه جګړه کې د بریالیتوب امتیاز هم ورکول کیږي. په انتخاباتو کې د عبادی سیال المالکی پرون وویل چې دای به د قانون د دولت په نوم د یو بل ائتلاف لخوا ځان کاندید کړي. مالکی اوس مهال په حکومت کې د مرستیال ولسمشر تشریفاتي دنده لري، خو د دعوت ګوند مشر په توګه خورا زیات نفوذ او قدرت لري. هغه د دعوت ګوند پر پلویانو غږ وکړ چې باید د ده او د عبادی د ائتلافونو ترمنځ یو غوره کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیدونکو سم زو خبري جنسې ته چرته چې ځینې خلک وای دغلته پر روختونونو کې د لشمینیا ناروغي سم علاج نه کیږي. د دوی په وینا نه پر روختونونو کې پوره درمل شته او نه هم داسې مسلکي کسان چې د لشمینیا لپاره ځانګړي ماشینونه وشلوي. دغه ناروغي چې د ماشی تر چچنی ورسته په بدن زخم جوړوي تر ډیره پورې زیاتیږي. دا ناروغي له یو کس نه بل ته هم انتقالیدای شي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری.
د خیبر جنسې وګړي وایي چې د دوی په روغتونونو کې د لشمینیا د علاج ستنې ختمې شوې او هلته په جمرود روغتون کې د دغې ناروغۍ د علاج یوازینی ترموتراپي ماشین هم خراب شوی. ډاکټران وایي لشمینیا ناروغي چې د یو مخصوص ماشی د چیچلو نه لګي او بیا ترې په مخ او لاسونو باندې زخم جوړ شي او تر یو کال پورې علاج روان وي په خیبر کې مخ په خورېدو ده او زیاتره میرمنو شمانو تلګي دلي. د جمرو دیوتن زرغونشاه اپریدای مشال ریډیو ته وای چې ځای خلک اوس د دغه ناروغي د علاج نه محروم دي.
لشمینیا چې کوم دی دا یو داسې بیماری چې دا ډېر په تیزی سره روانه ده په جمرو علاقه کې او هر کور کې دغه دوا او درې مریضان وي. دا دی یو خاص کې مچر دی چې کوم ماشه نه لګي زخم غونډې جوړ کړو. زخم بیا په کولونو باندې بلکې په کول نم زیات ټیم لګیږي. په نوچاغه کې دلته یې هیڅ داسې انتظامات نشته. راي جمرود هسپتال سره مونږ کله وخپل مونږ رابطه وکړه نو هغه مونږ ته وویل چې مونږ سره یې نه انجکشن شته دښي او کوم ماشین چې د کوم هغه چې ماشینګری هغه د درو کولونو ویل چې دا ماشین خراب پروت دی.
د خیبر سیمې یو بل تن عمر اپریدی وای
دا ډېر انتهایی خطرناک شی دی چې کومه پرې لوژنی وشوي ته خبره خو زخم چې په ټول بدن باندې مطلب شو دا زخم دا دومره غټیږي ښه کنټرول هم شي کنه. نو دا چې کومه پوسم خو زخم په جوړ شوی وي په مغ باندې وي په پوزه باندې وي په پوست را تندې باندې وي کوم ځای چې وي په باندې مطلب شو ډېر غټ غوي دا زخم په جوړ کې بیا بالکل ختمي یې نه را پوستکه چې کوم دی نرم شي.
د خبر جن سید صحت محکمې مشرف سر ایجنس سرجن ډاکټر ایوب خان هم تصدیق وکړ چې د دغه ناروغي ستنې ور سره ختم شوی او ماشين هم خراب دی. دوی ویل چې مونږ په دې لړ کې په فاټا سیکټریټ کې د صحت څنګه نه غوښتنه کړې چې دغه ستنې او ماشين دی ورته زر تر زره ورکړل شي.
زه په خپل باندې پرم مې درخواست کړې دوی مخکله کړ غوښتل کنان لغینه مو ټول مو چې تاسو 2000 او 3000 ډیماند کو 5000 ډیماند کو بیا ته کمی ورکی کنه 800 700 500 300 داسې ورکی کنه. خو نه مې متر پاسپور کې شتاره دی د خبرې جنسې پاسپور کې ونه په کوم سٹور کې شتاره لکه دا خو د ملک نشته کنه. دا ستنې ځکه دا یاري ایران وی ملیشیا وی د دې په اړه کې تقریبا 10 پروګرامونه ما په خیال مونږ برابر کړی دي د خزو ورکو تا او دا سړو تخپل خپل
د خبر جن سی خلک غوښتنه کوي چې هلته دی د لشمین یا ناروغۍ په مستقله توګه د علاج بندوبست وکړی شي او د دینه د بشکې دوه انتظامات هم وکړی شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خبر جن سی.
او اوس هم رازو کلتوري او ادبي خبرونه د باختر ستوري ته د دې پروګرام جوړونکو باز محمد عابد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري و نیز خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د منتظر شینواری په مړینه د لیکوالو تاثرات په یو ریپورت کې ولرو. بیا به د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهان محمد رسول باوري سره د ننګرهار د تاریخي آبیدو د رغونې او ساتنې په اړه مرکه ولرو، او په اخره کې به اسلام آباد ته ولاړ شو او د هنکدی د اکاډمۍ د پرانستې ننداره به هم وکړو. لومړی رپورٹ درازو. نازک خیال شاعر خیرالرحمن چې په ادبی دنیا کې د منتظر شینواری په نوم شهرت لرلو، په 1950 میلادي کال د مئی په لومړۍ نیټه د لنډی کوتل سلیمان خیلو کلی کې د ملک تاوس خان په کور کې دنیا ته سترګې غړولې وي، او د 2013 کال د جنوري په 15 نیټه یې له دې پانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې. نوموړي د خپل ژوند تر نیمایي زیاته برخه د شاعرۍ تر څنګ د ځوانو شاعرانو روزنې ته وقف کړې وه، چې له حمزه بابا، ناظر بابا او مراد شینواري نه وروسته یې د خیبر پښتو ادبي جرګې سرپرستی کوله او تر اخره یې وپالله. د نوموړي په ادبی هلو ظلمو وتلی لیکوال په دغه رپورت کې درغږولی دی. لکه وینو وهلی تیر په ظاهر روخ کارما، او بدوړیږم که په ګوتو ځان له زور ورکړما. د زړه د ژورو راوتلی دا غږ کلونه پخوا ارواښاد منتظر شینواري کړی و، چې بالاخره د روان کال د جنوري په 15 له دې پانی دنیا سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه. او د پښتنو په درد دردمند دا نازک خیال شاعر لکه د وینو وهلې تیر ودوړېده. منتظر شینواري نه یوازې دا چې له تغزل ډکه شاعري کوله، بلکې له اوږدو کلونو راهیسې د خیبر پښتو ادبي جرګې مشري هم کوله، او د خیبر د سیمې د ځوانو شاعرانو معنوي روزنه یې هم کوله. هغه د ژوند په وروستیو شپو ورځو کې هم خپل محبوب سره د رومان په ژبه خبرې کړي، او داسې ښکاري لکه د خپل مرګ نه چې ورته آګاهي شوې وه. لږه لنډه وعده راکړه، ډېرې شپې مې پاتې نه دي، اسرائیل را پسې ګرځي، جوړ دانی می پاتې نه دي، زه مرګونه یې مهسي، خدای دې تا نکړي بدنامه، په کپن کې مخ را ټیټ کا، سګیلې می پاتې نه دي. پروفیسر توابشاه د منتظر شینواري د ادبی فعالیتونو او ذمہواریو په اړه مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
کله اولسی ادبی جرګه قائم شو، نو حمزه بابا خپل ټول توجه اولسی ادبی جرګې له ورکړه، او دا ذمہواری لالزاده ناظر شینواری ته وسپارلې. ناظر بابا د وفات نه پس د وخت مراد شینواری دا جرګه برقرار وساتله، خو بیا د هغه نه پس ډېر وخته پورې خیبر پښتو ادبي جرګه جمود ښکار وه. منتظر شینواری په دې وخت کې په پېښور کې استوګن و، خو هغه دا محسوس کړه چې خیبر پښتو ادبي جرګه داسې لوړو شخصیاتو لکه حمزه بابا او ناظر بابا لاس یوه نښه ده. ټوله توجه، ټوله پاملرنه خیبر پښتو ادبي جرګې ته راواړوله، او هغه نه صرف خپل وسایل، خپل وخت او خپل ادبي قوت په دې کې صرف کو، بلکې هغه زمونږ په شان د پروفیسران، ډاکتران او د ادب مینان او د نوي کول شاعران او ادیبان دې باندې وهڅول چې هغه نه صرف خیبر پښتو ادبي جرګه ژوندی وساتي، بلکې د ادب او د پښتو ژبې او پرمختګ لپاره په دې کې نور ګامونه هم واخلي.
منتظر شینواری داسې یو شاعر و چې شاعري د هر لوستونکي او اورېدونکي د زړه ژورو ته لاره کوله. ماما چې ښکلی دې خوښیږي که نه؟ بیګا یو ځوان رانه پوښتنه وکړه. د خیبر پښتو ادبي جرګې یو تنفعال غړی پروفیسر اسلم تاثیر وایي چې منتظر شینواری سیمه ییزې مسلې په دومره ښه انداز کې شیر کولې چې د هر چا پام یې ځان ته راړولی و.
په یو نوي فکر کې ته داسې شاعري یا داسې غزل ولیکلو چې په هغه کې به د علاقې د خلکو مسلې په یو ډېر ښه انداز کې مخې ته راوړې، او چونکې په دې آواز کې په دې فکر کې یو نوی والی و، نو ډېر زر خلکو خوښ کړو، ډېر زیات په دې وروستي دور کې دی مقبول شو. نو وجه دا وه چې د ده په غزل کې د رنګینۍ سره سره د وخت
د حالاتو او د خپل قوم چې کوم مسلې هغه کې د نشاندهي وکړه
پروفیسر تواب شاه وایي چې منتظر شینواری داس یو ترقی پسند او ریالیست شاعر چې د ټولنې پر وړاندې د خند اچونکو پروا یې نه ده ساتلی.
منتظر شینواری هغه واحده، هغه خوددار او هغه پښتونپال ترقی پسند وو چې هغه د هیڅ یو ظالم جابر زردار میا مولا پروان نه ساتلی. عمر شوخلاس غمونه نخلاسیږي، د ستمګر ظلمونه نخلاسیږي.
منتظر شینواری نه یوازې دا چې د خیبر پښتو ادبي جرګې ذمہواری په خشان سره ترسره کوله، بلکې په لنډی کوتل سربیره د خیبر پښتونخوا په ادبي القو کې یو مترا نومو او چرته چې به هم ادبي غونډې او مشاعرې جوړې دي هلته به یې ځان رسولو او د اوریدونکو پام یې خپلې ساده خو رنګینې شاعرۍ ته راړولو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په دې وروستیو کلونو کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي آبیدو د رغونې او ساتنې لپاره هڅې پیل کړي دي. ننګرهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې اوږد تاریخي قدامت لري او یو شمیر تاریخي آبیدې هم پکې شته چې ځینې تخریب شوي او ځینې بیا رغونه غواړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر پوهاند محمد رسول باوري سره مو په همدې اړه د مرکې اورېدو ته رابولم.
ننګرهار د یو لرغونی ولایت په توګه د اطلاعات فرهنګ وزارت د پاملرنې وړ ګرځېدلې دي. همدا اوس ننګرهار کې د اطلاعات فرهنګ وزارت درې مهمې پروژې په ننګرهار کې پلي کېږي او چارې روانې دي. یو کتابتون دی چې تاسو ټول به خبر یاست، په دې نږدو ورځو کې به د خیره د هغه د پرانیست شاهدان. بل د هډې د لرغونې ټاټوبي احاطه ده چې بیا د هغه هم هیله من یم چې په راتلونکو یوه دوه اونۍ کې د هغې د کار پای ته رسېدلو شاهدان اوسو. یو هم د سراج العمارې چارې دي چې روانې دي. تاسو پوهېږئ چې د سراج العمارې چارې هغسې چې باید تنظیم شوي وای او یا د هغه اصولو پر بنسټ چې د لرغونپوهنې اصول دي دا جوړ شوي وای، د پیله د دې دپاره سم او دقیق کار نه دی شوی. د هغه سره سره موږ بیا هم هڅه کوو چې د تر اتیا اصولو کې زیات د دې کار پای ته رسېدلی دی. پاته وروستي کارونه چې هغه تزئیناتي کارونه دي، د هغو دپاره هم موږ پلان لرو او هیله من یم چې موږ به د دې پروژې د ژر پای ته رسېدلو شاهدان هم اوسو. همدا اوس موږ 40% کار د دې کال په جریان کې د 40% کار حواله ورکول شوې ده او قراردادي د هغو پیسو د تسلیمۍ په حال کې دی. زموږ هیله دا ده چې موږ وکولای شو چې د سراج العمارې ودانۍ هغسې چې وړتیا او هویت یې دی بیا ورغو.
همدغه ودانۍ وخت سره ویل کېدل چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چوکاټ لاندې د موزیم دپاره وقف شوې ده. که د موزیم دپاره وقف، تاسې به هغه لرغوني آثار چې د ننګرهار پورې مختص وو هغه به ورته بیرته یو سره پیدا کړی شي؟
لومړۍ خبره دا ده چې تر اوسه پورې لا د سراج العمارې د کار اخیستنې څرک نه دی معلوم. شای دا د همدې چارې لپاره چې ملي موزیم یو محلي موزیم جوړ شي وکارول شي، او یا هم د یو تاریخي ابدي په توګه چې فقط تورستانو او سیلانیانو د لیدلو یو مرجع شي همداسې وشي، او یا هم داسې یو بله چاره چې د دې سره وړتیا ولري هغه عملي شي. خو که چیرې دا د موزیم لپاره اختصاص شي، یقینا چې موږ به د ننګرهار د بیلابیلو سیمو څخه لرغوني ترلاسه شوي آثار په همدې ځای کې راټول کړو، او د دې ځای څخه به د یو محلي ښه موزیم د چارې ترسره کړو.
وزیر صاحب محترم، که یو ګام داسې د دې سراج العمارې نه واوړو، اولته امیر شهید باغ ته تم شو، هغلته د افغانستان د خپلواکۍ لارښود مزار په ډیر خسته حالت کې دی، دا غو در غول او د ساتلو لپاره ستاسو پلان څه دی؟
د اطلاعات فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو ریاست په تیر کال کې د هدایت لمخ څخه چور کول شوی او د ملاقات لمخ څخه چې موږ دلته درلودي یو شپږ میاشتې وړاندې د هغه هدایت لمخ څخه د ته وظیفه وسپارل شوله چې دا سروې کې او هغه موانی چې د دې د حفاظت او ساتنې لپاره ستاسو هغه په ګوته کې تر ټولو مهمه معنی دا و چې د دې احاطې سم رقابت نه دی شوی او شاوخوا سیمه هغه چې لازم ده پاک نه ده ساتل شوی. د دې لپاره موږ پروژه جوړه کړې ده او زه هیله منم چې په راتلونکي کال کې موږ د دې د پاکی د ساتلو لپاره حفاظت وشي، موږ به د دې احاطې د جوړولو لپاره یو اقدام وکړو، پروژه جوړه شوې ده او د دې ترڅنګ د امان الله خان هویت ډیر لوړ او د دې مقام او منزلت ډیر لوړ دی. موږ غواړو چې دا د افغانستان د یو نامتو ټاټوبو په توګه چې هر بهرنی میلمه چې راځي خاصا جلال آباد رسیږي باید د دې لیدنه وکړي. موږ غواړو چې د دغه شی یو نامتو مشر او دغه شی یو نامتو ټاټوبي تاریخي ټاټوبي شکل، څیره او تشکیلات هماغه شی جوړ کړي چې د ټولو د پاملرنې وړ وګرځي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د ملکن تانی سیمی بلال خان بلال په اسلام آباد کې د اهنګکدی په نوم د موسیقۍ د زده کړې اکاډمي پرانستی چې پکې به د رباب، تبلی، گیتار، پیانو، سیتار او انځورګرۍ هنرونه ښودل کیږي. نور تفصیل د محمد عمران په رپورت کې.
د ملکن تانی سیمی بلال خان بلال په اسلام آباد کې د اهنګکده په نوم د موسیقۍ د زده کړو اکیډمي پرانستې چې پکې به د رباب، تبلا، گیټار، پیانو، ستار او انځورګرۍ هنرونه ښودل کیږي. بلال وایي چې د اپیل رباب کړی او خو غواړي چې د موسیقۍ ښوونې نورو ته ورسوي. د بلال په وینا چې د تیرو یوولسو کالو راهیسې د رباب د زده کړو وروسته د اهنګکده په نوم د موسیقۍ دغه اکیډمي په دې غرض جوړه کړه چې خپل هنرونه د خلکو سره شریک کړي او په خصوصي توګه اسلام آباد کې د پرانستل دا موخه لري چې رباب او د دې هنر د اسلام آباد د خلکو سره هم شریک کی.
زما رباب خپل ځانې خو خو موزه غوم نو ما دا انیشیټیو در رباب نه سٹارټ کړ او زه غواړم چې د دې سره نور څومره انسټرومنت یې غم پروموټ شي او رباب سره هم پروموټ شي. نو ما غوښتل چې دا رباب څومره پروموشن نه چې دا زو په بهر دنیا کې هم کما نه دی وځي. نو ما د پېښور بزې اسلام آباد سلام
دا هنګده جوړون کې وبنسټګر د موسیقي هنر او کلچر مرکز بولی چرته چې به هنرمندان خپل هنر د نور سره شریکي. اری بزهر چې د اردو صوفي موسیقي وتل سندرغاړي دي دا هنګده پاړوایي د ثقافت د ودې لپاره کار کوي او چې کله د ثقافت د ودې لپاره کار کم شي نو هغه ټولنه د خرابېدو اړخته روان شي.
ته جب ثقافت
چې کله ثقافت ته پام کم شي نو هغه ټولنه ماتېدل شروع شي. نو ځکه چې د ثقافت د ودې لپاره چې څومره هم ګامونه پورته کیږي هغه لوی کارونه دي سم دي او د پاکستان لپاره ضروری
ہے پاکستان کے لیے.
اسلام آباد کې مشت انزورګر رفت خټک وایي چې دوی د بلال خان د دې ګام ستاینه کوي ځکه چې په تیرو وختونو کې په ملکن ډیویژن کې ثقافت تلوي زیان رسول شوی او اوس دا رنگ هلې ځلې به یو وار بیا نړۍ ته د دې قام مثبت او پرم نشکل پور وخایي.
دا پدایو قدم اوچت کړی دی او دا دنیا ته خولو دی پاره چې پښتانه دشتګر نه دي، همر پسند خلک ته کلتور سره مینه لري، آرټ سره مینه لري. نو میوزیک سره ټنګ ټکور سره او د آرټ سره چکم دی نو دا مینه نورم زیاتیږي، نورم ور سره چکم دی مخ وړاندې.
اهنګکده د اسلام آباد په ایف 11 مرکز کې دفتر لري او بلال خان وایي چې دوی په رسمي توګه د نوي کال لومړۍ اونۍ نه خونه پیل کړي او که څوک هم د هنرونو زده کول غواړي نو دوی هر چاته هرکلی وایي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره و. تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
ټولنه او سختریدی
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل سره.
ټولنیز خبرونه ټولنه او سختدریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې زموږ واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.